ازادي راديو د یو ساعت خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د دې خبرونه مطالب طالبانو خپل کابینه اعلان کړه. د دې کابینه ترکیب
کابینه ډیره د حقاني شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوی دی.
د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې پرتې ستونزې
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکې د ترهګرۍ په تور لیست کې دي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له وجې د احتمالي بحران خبرداری ورکړی.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځه تلو په حال کې دي.
په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ د پردې د پرېکړې پر اغیزو له یو کارپوه سره خبرې کوو.
نوی اقدام چې شوی په کریز او تحصیلی چاپیریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. د افغانستان یوازینی یهود هم بالاخره له هېواده ووت او ترکیه و ایسا کالی له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه. د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تېره شپه د طالبانو ویندویانو رسنیو ته واسطه وویلې چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به ټولو هغو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفی دي. په مهمو وزارتونو کې ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع د وزیر، ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو، امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالیه د وزیر پر دندو ګمارل شوی دي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندلی. بلخوا د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. رجب طیب اردوغان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل دی نه پوهیږي چې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د زیاته کړه چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د ترکیه ولسمشر وویل ګرانه ده چې دا حکومت دایمي وبولو، خو موقته کابینه اعلان شوې. د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلي مسعود پرون سه شنبه د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیاره ده.
داسې فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول پنجشیر یې هم نیولی دی. نه، پنجشیر نه دی نیولی. زرګونه جنګیالي په دره کې شته. هر شیبه ممکنه ده چې راشي او تاسیبه یې وویني.
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنجشیر نیولی دی. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. د کمیټې پرون اعلان وکړ چې ښاغلی بلینکن به د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ د استازو جرګې ته توضیحات وړاندې کړي. د استازو جرګې یو شمیر جمهوري پال استازي له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن پر چلند سخت انتقاد کوي. دوی په دې اړه د کانګرس لخوا د یوې څېړونکي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې، خو ډیموکراتان وایي چې یوه ځانګړې کمیټه به د تیرو شلو کلونو د وضعیت په اړه عمومي څېړنه وکړي. ترکیه وایي چې سکالی له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالکی پرون وویل ترکیه پولیسو د روان 2020 کال له پایله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. اکثر افغانان د ترکیې ته د اکثر افغانان ترکیه ته د دې لپاره ځي چې له دې هېواده اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و له خپل هېواده به ونه وځي بالاخره پرون ووت. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شوی. تر اوسه څرګنده نه ده چې 28 کلن سیمنتوف به چیرته ولاړ شي، خو میرمن او نور خپلوانې مخکې اسرایلو ته تللي دي. نوموړي سږ کال پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې که واک ته طالبان ورسېدل دی به یې په لتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ مخکې او کابل ته د طالبانو له ننوتو وړاندې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه میلیاردونه ډالر نوره بودیجه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د حکومت د بودیجې او مدیریت څانګې ویلي لږ تر لږه 24 میلیارد ډالر د توپان ځپلو او نږدې 6.5 میلیارد ډالر د افغانانو د رایستلو او په امریکا کې د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره پکار دي. امریکا تر 1,22,000 ډیر کسان د اګست له 1.5 مخکې له افغانستانه وایستل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خپرو او د هم لومړی موضوع. طالبانو د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپله موقته کابینه پرون اعلان کړه. په دې کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو ځینې مهم قمندانان لکه صدر ابراهیم، قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آغا، حاجی لالای آغا، مولا محمد زای او داود مزمل چې د تیرو 40 کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شوراغړو ته مهمې چوکۍ ورکړل شوي. د حقانی شبکې هم مهم وزارتونه ترلاسه کړي دي. آیا د طالبانو حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او که به د نویمې لسیزې په شان یوازې د څو هیوادونو لخوا ومنل شي؟ په دې اړه د راپور واورئ.
طالبانو د کابل له نیولو څخه باندې 3 اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له تیرو 40 کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نویمه لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیو د صدراعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یارته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقانی شبکې او د باقی طالبانو ترمنځ تقسیم شوی ده. څلورم مسله دا ده چې د مهم و کلیدی وزارتونو دپاره او تخنیکی وزارتونو دپاره لکه د عام روغتیا وزارت و ټکنالوژي او دست نور وزارتونو شول دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی ملا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنۍ چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي د دغه وزارت چې امیر خان متقی به یې سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب تبرکی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړی ده. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه یې ټول شموله ده. دی وی د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په خټه ازبک، لوی درسیس فسیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د ښځو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې ښځې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستی یا موقت کابینه کې د ښځو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک یې د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړې کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل پکار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله دي، ښځو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. دې ته ورته دریس اروپایي ټولنې ښودلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډېر وختي دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړي بیان کې ویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به هغو ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې وي ژمن پاتې شي. البته د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په تیرو کلونو کې چې طالبانو تل د اسلامي شریعت د انفاذ خبره کوله، د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شوي وو. دا شیبه له متحدو ایالاتونو نه د سیاسي چارو شنونکی او مدني فعال مجید قرار د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او غواړم چې په دې اړه بحث ورسره وکم. قرار صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. دا به د شریعت د اعلان مسله به فکر کوي چې په نړیوال ډګر کې د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې په مسله کې ستونزه جوړه کړي؟
واضح خبره ده او علت یې دا دی چې د شریعت مفهوم د هر چا په نسبت باندې فرق لري. د اول خبره خو دا ده چې په کوم شکل چې دوی کابینه جوړه کړې ده خپله غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسؤلیت سپارلو اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپارې. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو په دغه اول فیصله د دوی کې چې دا څوک به دوی دغه په سلا باندې شریعت حاکمي امغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. یم دا د ډیر مسلمانانو په نسبت باندې نو خپل د شریعت کی تطبیق داوا سره چې دوی کوي د خپل د شي اتفاقي شکل د شریعت کی تطبیق سی دی اغه نسته او کوي هم د دوی شکل چې کوم شکل دوی ته تطبیق دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې بنړۍ علماء په کوم شکل سمو غوا تاسو طالبان تجربه کړی او د شریعت مته تجربه کړی دی، هغه وژن یا هغه شکل دی تطبیق شریعت نه په دینړی په بلکم هواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چرته هم د دوره راغلی چې دوی کې ملایان حکومت وکړي.
قرار صاحب کلګ جزئیات راکړي. قرار صاحب چې تاسو وایي چې تر اوسه پورې دا ډول شریعت هیڅ کله په هیڅ هیواد کې او د اسلام په تاریخ کې نه دی تطبیق شوی، مطلب مول دینه څه دی؟ یعنی کلګ نور جزئیات راکړي.
مطلب دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دینی طبقې د حاکمیت تصور. دا د نورو مذاهبو وارد شوی تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطي عصرو کې په عیسویت کې دا تصور و، په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي، اما اسلام کې دی. په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني عالم کار او د دیني طالب کار چې دی، دیني علم او دیني علم طلب دی. او تاسو د حکومتداري چارې هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي. ډاکټر به د شاتعامي سکتر ته ځي، زراعت پوه به د زراعت سکتر ته ځي. همدغه امانت اهل ته سپارل دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې برخه کړی دی. د دوی اول تصمیم چې دوی کابینه جوړه کړې دا غیر شرعي تصور دی او تصمیم دی. تر دې لاندې هر څه راځي، واضح خبره ده چې خپله یو مرجع غیر شرعي وي، هغه د شریعت تطبیق دعوه نه شي کولی.
قرار صاحب، پرون ذبیح الله مجاهد چې کله دا کابینه اعلانوله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، نو هغه دا خبره وکړه چې وزارتونه خو سیاسي پوستونه دي، د وزارتونو په راس کې به سیاسي کسان وي او تخنیکي او مسلکي چارې به مسلکي پرسونل ترسره کوي. فکر کوم په پخوانیو حکومتونو کې هم د وزارتونو په راس کې سیاسي کسان وو.
مشکل کاش کې د وزارتونو د راس وای، نو که چې ګورو تر اوسه د ټولې مقرریانې خلې دي راس او بیخ نه دی معلوم. ټولې مقرریانې باندې شکل دي، ملایانې مقرر کړي دي. او بل خبره دا ده چې په راس کې هم باید داسې څوک وي چې له هغه سکتر سره عمومي آشنایي ولري. یعنې داسې نه دي کېدای چې تاسو بیخي د یو مختلف سکتر سړی راولئ په یو مختلف ځای کې حاکم کړي. دا که تیر دولت مثالونه دوی ورکوي، نو بیا خو دوی بیا شریعت ته مراجعه نه کوي. دوی خو بیا د تیر دولت معیار ګرځولی دی. دا غلط خبره ده که تیر دولت کې کوم نقایص وو په هغې باندې دوی خپل غیر شرعي کارونه توجیه کوي. دا غلط خبره ده. شرعا او موږ تاسې عقلا او منطقا په ټوله نړۍ کې تاسو کتلی چې دا خو انساني تجربه نه ده. ستاسو د مثلا د سپورټ ادارې ته به څوک ورولي چې هغه په عمره یوه ورځ باندې هغه ورزش نه کوي، یا د شاتعامي سیکٹر تو دیکھ سڑے ور والے کی بیجو سیکٹر ہیت مفاہم ہونے بلد یا دی تحصیلات و آلی وزارت دیسی وزیر ور والے کی اگا فخفل اصلو آئی تی دن تما تا دیسان تو مستر مهم دی نم بتاس دی چاہتا انی دی وزیر خبری اوری بلی اگا وائی تی ما تا تریو ماسٹر او تریو لسانس آغا مجاہد بہتر دی تی او اگر آتا دیر پوی و چار ساری گی تی جهاد کړی دی. نو که دغه معیار یې دا خپله شرعي معیار نه دی، او که د دوی لپاره تېر حکومت معیار یې بیا دوی ولې تېر حکومت ړنګاوه؟
بله قرار صاحب، که بیرته د شریعت د انفاظ مسلې ته یا طرحې ته ورشو، څه توقع لري چې د شریعت له انفاظ سره وروسته په سبا باندې به په افغانستان کې څه پېښ شي؟ یعنی کوم ډول وضعیت به را روان وي؟ فکر کوئ چې یو ځل بیا به د درو وهل، د لاسونو قطع کول او د شرعي حد جاري کول پیل شي، او که به دا ځل وضعیت یو څه متفاوت وي له تېر ځل نه؟
ډېر توقع نه کېږي چې وضعیت کې متفاوت و شي، ځکه د دوی په سفرات کې خو درسته ده چې یو څه خلک ورته وګمارل شول، هغوی دوی ته سیاسي مخ ورکړ. لیکن په قاعده کې د دوی چې دي ډېر خلک هماغه د پاکستاني مدرسو محصول خلک دي، چې هغوی نه یوازې داسې د اسلام له هغه ورژن سره چې هغه له آخر سره مطابقت لري آشنایي نه لري، د اسلام له پخواني اتفاقي فتواو سره هم ډېر مطابقت نه لري، د دوی کار او عمل ورسره مطابقت نه لري. نو دوی اصلا اساسا دا ډله په خپله د جنګ لپاره جوړه شوې ډله وه، د حاکمیت لپاره جوړه شوې ډله نه وه. دا چې اوس دوی حاکمیت ته راځي او په دغسې انحصاري شکل باندې هر څه په خپل ګروس کې نیسي، دا خپله یو غټ چیلنج دی. یو ډېر مشکل ښکارېږي چې په هغه ذهنیت چې دوی جنګ کړی دی او پرله پسې شل کاله خرابي کړې ده، په هماغه ذهنیت کې دوی اعمار وکړي، ځکه د انسان ذهن په یو په شل کاله کې کافي وخت دی چې د انسان ذهن په یو خاص شکل باندې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د سیاسي چارو شنونکي مجید قرار و چې له ازادي رادیو سره د شریعت د انفاظ په ژمنه چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخون پرون په یو بیان کې کړی ده، له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. مارتین ګریفیتس پر خپل ټویټر پانه لیکلي، له داسې خلکو سره یې لیدلي دي چې د خپل هیواد پریښودو ته له مجبوریت اړ شوي. د سره صلیب او نړیوالې وبخی د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کورونا وایروس وبا د دې لامل شوي چې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې د زمري له 24مې وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، په افغانستان کې د فقر او بیکاری کچه لوړه شوې ده.
جنت ګل د کابل ښار په یو څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کاله دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو 2 اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنت ګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له 2 تر 3 چرګان پلورل، خو اوس 2 یا 3 پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و داسې به خرڅېدلې، اوس درې نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره ده، څه مشوره به ودرېدل، هر څه ودرېدل. طالبان چې راننه شوي دي، نظام خراب به ده، خراب به ده. داسې مثال
په افغانستان کې له تېرو 3 اونیو راهیسې د واک تشه رامنځته شوې چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکاره شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیزه کړي او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلن زری ګل د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. دی د خلکو په کورونو کې جامې وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وایي په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زری ګل چې ناروغه هم ده، وایي له دعا او د خدای له مرستې پرته نور هیڅ نه لري.
ستونزی مدیر دی، بس وگی او بی پیسو ناستیو. نمونز کوم او دعا کوم چه خدای دی دخیری و دروازه را خلاصه کری. که گوانده یو سرم امرستو کنخه، کنی هیچ.
په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال مارتین ګریفیتس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي، د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له داسې خلکو سره لیدلی چې د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کرونا وایروس د دې لامل شوي چې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شي. د ریټرز خبری اژانس د راپور پر بنسټ د فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالو ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې لسګونو زرو افغانانو خپل کورونه پرېښي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې نږدې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډېر ژر به ټول شموله حکومت جوړه وضعیت به عادي شي.
بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او له دې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. ټاکل شوې چې راتلونکې دوشنبې په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یوه لویه نړیواله غونډه جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی ینس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې یوې غونډې ته وویل، په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځه تلو په حال کې دي.
خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څرنګه چې مو اوریدلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابرې شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د ښځو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتي درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو 2 افغانانو یو یې د غذایي موادو له نه مسؤلیت سره مخامخ دی. د ده په وینا باید د منی کښتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
15 میلیونه ډالره فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همداراز د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداری په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جینیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9400 1000 او 15 90 مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه راسره اوسئ. د دې خپرونې په 2 نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو، خو دا شېبه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
امریکایي آنلاین خبرونه هیل د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط په حال کې دي. ملګرو ملتونو پرون د اګست 1 په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط او لمنځتلو په حال کې دي، ځکه هلته د مرستو او خوړو د موادو زیرمې په ختمېدو دي. هیل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د ویان یینس لایر کې له قوله لیکي چې په جنیف کې په یوه خبري غونډه کې ویلي میلیونونه افغانان روغتیایي خدماتو او غذایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالره بیړنۍ بسپنه غوښتې ده. هیل زیاتوي د اوچا ویان مرستندوی هیوادونو وهڅول چې د روانې دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو د جلبولو په هدف د نړیوال کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړي. د اکشن می پورات په کابل کې د طالبانو لاستادو سره د ملګرو ملتونو د پلاوی لکتنې ورسته د سازمان ژمنه وکړه چې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي. د بشري مرستو په چارو کې د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس میلیونونه اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو پر اړتیا او ملاتړ چنګار وکړ. تبدل کېده چې د اګست پر 15مه پر ټول افغانستان د طالبانو لولکي وروسته د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالی مرستې بندي کړې دي. نیوز ویک مجلې هم د افغانستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او لیکي په داسې کې چې په افغانستان کې د طالبانو ضد مقاومت د ځپلو او په کابل کې د خپلې خوښې حکومت د جوړولو لپاره له طالبانو سره د پاکستان د مرستو د ادعاو له کبله د افغانانو غوسه پارېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد کولی سي د افغانستان په راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. نیوز ویک لیکي پاکستان او د دې هېواد د پوځي استخباراتو اداره ISI له طالبانو سره تاریخي اړیکې لري چې په نویمه لسیزه کې هم په جګړه ځپلي ګاونډي افغانستان کې واکته د دې ډلې پر رسولو کې مرسته کړې وه. مجله زیاتوي یو زیات شمیر افغانان اوس بیر لري چې افغانستان به یو ځل بیا د پاکستان تر واکمنۍ لاندې راسي. د بده تل کې دا چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر د تیرې شنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان ته د یو بهرني چارواکي لومړی سفر و. فیض حمید کابل ته د سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي و چې پاکستان غواړي د باثباته او ټول شموله حکومت په جوړولو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د پخوانیو حکومتونو چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور بیا بیا رد کړی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د په دوهمه برخه کې د اونیس پروګرام او نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې وویل چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمیږي. د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون ښودلی او ویلي دي دای نه پویږي چې د ملا محمد حسن اخون په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د ویلي چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیاره ده. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. ترکیه وایي سکالی له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي ترکی پولیسو د روان 2020 کال لپاره شاوخوا 9500 بی اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زابلون سمنتوف چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي وو هیڅکله به له خپل هېواده ونه وځي پرون بالاخره په یوه الوتکه کې متحدو ایالتونو پر لور روان شو، او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د 1.5 میلیارد د زیاتو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. طالبانو اعلان کړی چې د پوهنتونونو په ټولګیو کې باید د هلکانو او نجونو ترمنځ فاصله او پرده وي. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دې جلاوالي ته په منفي نظر کتلی او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلی دی. ځینو نورو بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې نجونې بیا هم کولی شي لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو چلند په بیلابیلو ولایتونو کې متفاوت دی. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان له اووم ټولګي پورته ټولګیو ته د پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي. اوس اندېښنه دا ده چې د پوهنتون د محصلانو پر وړاندې هم ښایي د دوی چلند د وخت په تېرېدو سره بدل شي. د پوهنتون استاد ایمل ساپی پرون د ځوانانو فکر په باس کې په دې اړه سالم محمد صالح ته وویل
فکر کاوه چې د اسلامي جاب مراد سره به وکولل شو په افغانستان کې چې اسلامي هېواد دی، اسلامي شریعت حاکم شي. خو متاسفانه کوم طرحه چې وړاندې شوې ده یا کوم نوی اقدام چې شوی دا په تقریز او تحصیلي ماحول او چاپېریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو صنف کې د یو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې ښه پایلې ونه درلودې بلکې جلا نه شول، ځکه چې یو څوک په پرده بیل شي بیا خو د پوهنتون په ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په رفت او آمد کې بیا هم د محصلین سره یو ځای نو په صنف کې یو پرده څه معنا چې یو استاد ته به هم لا ستونزه وي چې که یوه تخته وي نو دا به هغه معنا ولري، لکه د دو دواړو ترمنځ چې همدا کوشش به کوي چې دې تختې ته وګوري او زده کړه وکړي.
که چیرې ټولګي بیلی ژر فکر کوي چې افغانستان به کافی استادان یا کافی استادانی ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپل صنفونو کې سره بیلیږي، د نجونو کلاسونه بیل وي، د نارینه وو بیل وي. مونږ یو لویه ستونزه چې خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې لرو، دولتي بیا هم یو پارسله کې یو لاره به وي. په خصوصي کې په یو صنف کې مونږ ټول هلته لس یا دولس یا پنځلس محصله لرو، هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي. نو هغه بعض صنفو کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي، نو په داسې حالت کې نشي کولای خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري. نو یوه بله طرحه د لوړ زده کړو وزارت له خوا که جوړېدلی شي، هغه دا دی چې ښځینه محصلینو ته جلا پوهنتونونه معلوم کړي. یعنې همدغه محصلین چې په دغه کې دي، په بېلابېلو خصوصي ښوونځي پوهنتونونو کې دي، دا که یو پوهنتون ته انتقال شي، دا هم یو یو
یو بدیل لاره کیدلی شي. استاد ایمل صافی، کله چې د پټولګیو کې د نجونو او الکانو د جلاوالي فیصله کې د پدې برخه کې استادانو سره یې خپل ستاسو سره مشوره سوي ده، د رهبری ده خو
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود دی. هغه دود دا چې دوی نور نه پوښتي، ملت نه پوښتي، متخصص نه پوښتي، د پانتون د استاد نه پوښتي، یوازې دوی هر څه د ځان لپاره برابر کړي. تاسو وګورئ دوی دا ستراتیژي هم همداسې دی چې لوړې چوکۍ د خپلو ملګرو لپاره غواړي. یعنی دوی ټول شموله غواړي، ټول شموله وایي، خو هغه د قومونو ترمنځ ټول شموله خو پرېږدي چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې، هغوی ته هم دوی پام نه کوي. نو دا د دوی د سقوط او د له منځه تلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی دغه پړندې او دا دود چې دوی مخته وړي، نو دا دوی لپاره ډېر تاواني دی. اولس خو په هر صورت یو مړی ډوډۍ دی، یا متخصص یا له هېواده وځي، همدلته یو چېرته به کراچي ونی وکړي، دوکانداري به وکړي، اما د دوی حکومت به ډېر زر ړنګ شي او د دوی لپاره دا واقف لري. دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې ډېر زیات تمرکز دی، خو دوی هغه کسان چې ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یا په تېر نظام کې کار کړی یې نه دی کړی، نو هغوی ته هم دوی پام نه کوي. آی کاش دوی ملي امنیتي ځواکونه خپل لیکو ته بېرته راغوښتي وای، آی کاش دوی هغه متخصص او کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زمینه د دې مسایله کړې وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري، شتون ولري او هر څو کار ته بېرته راشي. نو دوی له نورو خلکو سره پته لري چې دوی سره په تحریک کې پخوا ونډه نه ده اخیستې، نو هغوی سره د مور او مایرې چلند کوي. زه فکر کوم دا دوی لپاره ډېر ښه نه دی.
د پوهنتون استاد ایمل صفای و چې په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو او پر زده کړو د دې پریکړې د ناوړه اغیزو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیز پروگرام ازادۍ او اوریدونکو پیلېږي. د پروگرام اسدالله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې
د ژوند رنگونه
حبیب الله ستورم د پکتیا ولایت لیکوال یم، کوال او ژباړن یم.
شعر لیکي، نثر لیکي، که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي، یو د روان شناسي په حق لده او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسی ده، هغه یو ژباړلې کتاب مې ده سي له فارسي ادب نه مې را ژباړلې ده پښتو ژبې ته، سي د ځوان دي فکرونو دي عقایدو په حق لباندې ده. کتاب نوم ده یو استوریزي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبونه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسي ژبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم سي د انګلیسي ژبې نه هم از ژباړې وکړم.
نور په کومو برخو کې غواړئ چې د نور ژبونو البته کتابونه پښتو ته راوژباړي؟
دما رشته سي ده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیما لیکلی و څلور ژبې وې د څلور ژبو زده کړې په نامه یو کتاب و د عربي و انګلیسي و دری و پښتو چې د پښتو برخه د ما بربط کېده ما لیکلی وه د کې مې کار کړی و او دوم کتاب مې همدا د مازوخي د روانشناسي و د یو ویست ورځې تر بدلونه او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده یعنی اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم هغه خپل توانایانی سی وینم هغه خپل استعداد سی وینم زه داستانی ادب کې کوی سم رشد وکم نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم بعد لیدې
د کتابونو شتاسه ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول
یو خومي کتاب لمړی کتاب سی وو د سلور زبو کتاب سی وو هغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی دا دوم می سی ور کړی دا سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی دا او دریم مترو سره چاپ تنه دا آماده
سوال لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پته مدي سوال لري
زوانانو ته می یوازې د ماده کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده بلکې پیغام عموماً په ټولو کتابو پاړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ځوان کې تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده چې په تمه د تجربې په تمه یي چې هر شی غواړي په خپل ځوند کې په خپله تجربه کې بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلي دي او موږ ته وړاندې کړي دي
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو
آزادی او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالاتو په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام او د ټول ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام یم زه یو اکثر یو ډګروالم چې د ظاهر د وخت په اردو کې اوم شل کاله مې تحصیل کړی دی څلوېښت کاله مې په دو ملک خدمت کړی دی زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي یو قاتل غلا رازن چپولګر په دو امریکا راوستل په افغانستان یې وټاپل ټول بیتالمال چورکا شریپور یې چورکا او نور همدسکې دولتي ټولې چور کړلې ظلمونه یې وکړل زه امریکا ته وایم دوه میلیونه افغانان د طالب په نامه مړه کړل اوس بیا چې د داعش په نامه باندې خلک وژني خو د داعش هم تاسو پیدا کړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد شاہ مسعود جی احمد مسعود ته نږدې پیغام ده چې دې هم تسلیم شي د قران حکم دی ومن یو قران ته دې تسلیم شي او که تسلیم نشي د خلاف لار باندې ولاړ شي خسره دنیا او آخرت به شي او مجاهدین ته نږدې پیغام ده چې تسلیم شي په دې درې شپې د وخت ورکې زما پیغام به خامخا ضرور خپروي په مخفور لکه بیا ته شکایت حق نه لري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مسعود زوی احمد مسعود زوایم چې پلار دې په دا چم کې ګټه وکړه ته وینې وکړه اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته ځغاله نه دي نو بیا قران نه مني او مسلمان نه د قران مني نو بیا تاسو د قران چلن کیږي تباره چې غواړی ما پروګرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې بیا موږ تاسو شکایت هم لرو
بلې زه جلاله د هلمند ولایت انګریش څخه خبره کوم دغه د نشئی موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخلي چې دغه اوس په هلمند ولایت په نورو ولایتونو کې نویو فصل ته علاج دي
د ټولو د مجاهدینو څخه زموږ هم دغه توزه ده چې مثلا په ښه توګه باندې دغه خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغامو دغه دی طالبان ته خدای تعالی وخت توفیق ورکړي چې د خیر سر شهرونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی دوی ته وخت توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره د ننګرهار ولایت نه د سرپ تماس کیما او څنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا چې فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړی دی. لکه افغان او افغانستان د خاورې نه رغېدنه نه وه او دغې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه او په هغه منی وراړه وه دا د منګ د افغانانو دپاره غلط شرم دی او دغه ته باید چې په افغانستان په دې خاوره کې زمینه برابره شي باید داسې یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي اتباعو ته اجازه ورنه کړي چې په دې ملک کې لاسوهنه وکړي او بل د هر افغان ته باید قدر وړ احترام هغه ورکړي ورته دا چې نور ملکونو ته نورو خاورو ته داخل نه شي دغه په افغانستان کې نور داخلي ته او چې څوک په دې خاوره کې لاسوهنه کوي د افغانانو بې دفاعي غواړي مسلمانانو او خرابونه غواړي خوله دې تباه برباد کړي الله دې بل دغه ملک جوړ کړي د خلکو هر افغان پور په کور منه دې خدای پاک دې ټولو کارونه زمينه برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. لطف الله رزمی خان ته د ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. اول پیغام عرض مده د امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره کار کړی دی هغه په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړ او دلته پاتې شو او دوی سره یې په تیلو شلو کالو کې همکاري کړې وه او دوی سره یې مرسته کړې وه. هغه دلته پاتې دي هغه د تشویش سره مخامخ دي. وسلام.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون راشي د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل خلکو ته پاسه کې شل زره ورکوي مشکل په کوم ځای کې دی بانک چور شوی دی بانک لوس دی بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته که مرکزي بانک نه پیسې چا وړي دي وضاحت ورکړي خلکو ته تشویش مې جاته وي خلکو ذهني لیوالي کړې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل دا څه قسم حالت شروع کړی دی پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا شرکت دا اکاونټونه بند کړي دي که پیسې نه لري یا څه نه لري واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده په دغه حساب موږ دا کار کړی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي ډېر مصرفونه پر سوي کې یو ځای کښېږ دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي یا دا خلک ماتېږي د عوم استعمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دي چې دغه خښتې چا ته نه ورکړي دا یو وخت که په یو باګي وو په یو رودو په یو واله کې کښېږ دي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی هم داسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږ دي اوبه پره بندېږي مزیکی بیا دخل بوده نوری.
السلام علیکم. زا عبدالحلیم در سرسپا در ولسواری چه خبر کوم در طالبان و اسلامی امارات خو زمز در اسلام در پار در کسلی کار دی او دا در طول مسلمانان پا گت دی دا باید مزو مسلمانان طول یو مچ سر او دی دا مجاهدین و خدمت بکو دا مجاهدین سر یو گای ودری رو دا زموږ د ملک خلک دي زموږ د ملک سرمایه ده باید موږ د خپلې سرمایه باندې سر خلاص کړو چې دا زموږ لپاره څومره ګټه ده او څومره په فایده تمامېږي.
السلام علیکم. زه رحمت الله د خوست نه غږیږم د کوم بحران چې سامان سره د خدای په خیر خکې زه نه د طالبانو نه موږ دا غوښتنه کوم چې کوم دا خالق د چوکینو کې ویلاړي دا پازوی نه
مناسبت مبارکی و میرویس اخلاقی هلمند ولایت و سلام په احترام
سلام وکیل وسالما د کندهار میوان ولسوالۍ د عثمان خیل د کلی څخه در سره فارق کیم د طالبانو څخه زه دا خواهش لرم چې دلته په فرهنګي مسایلو کار ونه لري ځکه دلته په ماشومان باندې دوی اختوي فتیانې ورغچې کوي په پیسو په نور شانه کار لري زه د طالبانو د ویان او مشر څخه دا غواړم چې دا کسان کښینوي او په ځای کښینوي ځکه په دې خلکو باندې کار ونه لري ځکه د طالبانو او د ملکي خلکو ترمنځ هم ډېره فاصله بیا راځي ولس په ډېر خواشي نسي که دوی همداسې دا کارو ته ادامه ورکړي
ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده هېڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکونکي چې د دوی سره 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي و 2500 روپۍ به راته حکومت راکول او $100 به دوی راکول او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دوی سره موجوده کار کاوه هغه وې وړه او چا چې $100 یا $1000 په میدان وګي ترجمانان ته ورکول هغه خلک د کورنۍ سره ویسته او مونږ چې کوم د بای میتریک و سره سپ و سره په مونږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلکو او د چټک برګون دغه کتا چې وده دی بوجیا نره ګورایټ وینر او ټول تام د زمونږ مشاورینو او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شاتنامه به تاسو خلک هم داسې تیارو میدان ته وړو او زمونږ یو قانوني اسناد وخته لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په دغه رنګ یو دم نظام رنګ شو په دې کې موږ کیس څنګه چلاولای و
اوریدونکو دا و ستاسې یو شمیر پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې موراته پریخي وو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدل
د افغانستان د سوداګرۍ له خونی سره مو دا موضوع شریک کړ چې ولې د افغانستان په بازارونو کې د لمړنۍ توکو بای ډېر لوړې تللې دي د دغه خونی مرستيال محمد یونس محمد ازادي رادیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې د افغانستان په بازارونو کې د خپل سره یو مخاوني سي او هغو پرچون فروشانو سره چلند وکړي چې دوی په خپل سر د زینو توکو بای لوړ کړي دي ښاغلی مومن دی عمر کې په پایل کې راته وویل
زموږ په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او د خوني د خاص سببي ټول وطنوال پیپنان کوم چې تاسو ټول تجاران ستاسو ټول هغه تجاران چې په لوړه کچه افغانستان ته مالونه راواردوي هغه به هیڅ وخت داسې کار ونه کړي چې په نخبه چې پر تاسو باندې نرخ بې له هغه څخه چې په جهاني سطحې نرخ لوړ نه شي یا افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي کېنه کې شته او انشاءالله د افغانۍ دپاره د ثبات دپاره هم ټول سوداګر له سپکار شي دي او انشاءالله کوشش کوي د افغانستان بانک سره ټول صرافان ټول د افغانستان تجاران په دې کې چې د افغانۍ د ثبات لپاره هر څه ممکنه حتی چې وی هغه پیل کو او ستاسو تاسو ویلي چې نن افغانۍ تقریبا خپل اعتبار یې څه بیرته لاس ته راوړی دی او تقریبا نن راکته شوی ده د غل وړ شوی ده نو ان شاء الله نور هم کوشش کوو او ډیر خوراکي توکي په پخ پیمانه سره خوراکي توکي پر لارې دي کبره ده ک چای دي ک غوړي دي ک وړي دي دا شان او که رسوان توکي دي ټول ان شاء الله پر لارې دي او ټول وطن ته په بيخي ژر در رسیدو په حالت کې دي تاسو بيخي مطمئنه اوسئ ګران وطنوال ان شاء الله د هیڅ کمبوت بنوي او ان شاء الله نرخونه به هم په ډیر مناسبه لکنن چې وړه ارزان اسوله ان شاء الله او نور شانو کې تقریبا تغیر راغلی په وړو کې تغیر راغلی په ټول شانو کې به ان شاء الله د ارزان شیدو کاته بروا دي او مشکلات بنوي خو بیا به هم بیا هم تاکید کوم چې وطنوال دې داسې کوشش نکړي چې دې فکر دا وکړي چې شي کمی وي د شي د کمی دوه هیڅ امکان نشته د خیره مطمئنه اوسئ
څومره هیوادونو تاسو سره ژمنې کړي خصوصا د خوراکي او ارتزاقي موادو په برخه کې په خو خوانی حکومت کې چې مشري محمد اشرف غنی کوله لمنځنی آسیا نه ډیر ارتزاقي توکي راوړل کېدل، غوړي، اوړه، غنم د غراز له پاکستان او نور هیوادونو نه هم په هغه ځمنی پر ځای دي. هغو هیوادونو او دغو بندرونو کې هیڅ ستونزه نشته د وارداتو په وړاندې؟
په ټولو بندرونو کې زموږ هیڅ ستونزه نشته او دغه ټول زموږ قراردادونه پر ځای پاتې دي. ډیر منظم ډول ټول خلک کوشش کوي چې خوراکي توکي راوړي. کې دا غفرون هم ما زموږ ډیر غټ شرکت سره چې زموږ د تجارت ماین سره تجارتي دي هغه سره مو خبرې کولې. هغه په ازبکستان کې چې دا ټول شان چې دا ټول د عبد الله هم ډیر همکاري دی او په دې شرکت یا کمپنۍ وکړه. نو ان شاء الله کوشش په دې کې دي چې نور هم ایستا کیموات په بازار کې ډیر سي او خلکو ارتیا هم پرسي او په مناسب قیمت خلکو ته ورکول سي. یعنی زموږ سره کله ماليزیا څخه زموږ غوړي راځي، کله روسیې څخه غوړي راځي. په هیڅ دښتې کې یو خوش خبرې دا چې پرون تقریبا یو وړ مورد زموږ په ټوکی و چې شوه چې دغه په روسیې ته تلله لږ مشکل په کوم رقابت کې درلودي. د دې فاتحه چې په اړه موږ وزیر تجارت سره ارتباط ونیوي خلاص دي کې دا مشکل حل شو او هغه ټوکی هم
بله. او لږ دغه د بازار د کنټرول په اړه وضاحت ورکړئ. تاسو ویل چې یوه کمیټه جوړه شوې ده، تاسو حتماً د طالبانو لخوا د ټاکل شوي وزیر سره خبرې کړي یا هم سرپرست سره؟ څه ویل کېږي په بازار کې به د کنټرول لپاره څه تګلاره رامنځته کېږي؟ ځکه یو شمېر دوکانداران دلته اوریدونکو وویل او دوی وایي چې ناوړه استفاده کې له موقع نه په استفاده دوی خپل پخوانی توکي په لوړه بای خرڅوي.
موږ تاسو به تر معلومات ما د مخه درته ویل چې په خپل د غټ تجارانو د مابند کمیټه راپور څه ویل او غټ سوداګر هم پنځه دشمن دي چې ولي یو مال تقریبا په 5 کیلومتري ساحه کې یا په 2 کیلومتري یا په 3 کیلومتري ساحه کې په یو ځای کې په 300 واني نه کې او په بل ځای کې په 2500 یا په 2300 نو د دې باندې شته ترګند کړ او ان شاء الله دې په خپل به د دې کمیټې سرپرستی په خپل غټ تجارانو کې او کچی رزمرګران وطن وستون ډولري د بګرامي منډي او زموږ نورې غټ د یان د دې په خدمت کې دي. و دې ته په هغه لپاره کول کیږي لکه هم د پروش چې خپې دي به هیڅ څل پسل کې اطمینان ورته.
او دا سي اندېخني هم دي چې دغه د پاکستان لخوا په تورخم کې د وارداتو پروسه وایي ټکنۍ ده.
موږ غواړو چې تلیر نشته په بنا تر کار وکړي. نو که چېرې تلیر نشته وسی بیا موږ د هغه کمبود سره یا د موټرانو درې دو سره مشکل سره یو شي چې هلته کمبود دی. هلته د دې خاط خبرې موږ یو سکینر ولرو که چېرې موږ سکینر ولرو د دې خاط تش کانټینران چې دي او یا موږ د صادرات دي نو ان شاء الله دغه مشکل هم په ډیر ژر سره حل کیږي.
بله. او مومن صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ او تاسو کمیټه هم جوړه کړې ده دغه طالبانو له مشرانو سره هم کتلې دي؟ دا چې په دوه اونیو کې درې اونیو کې یا یو میاشت پورې په بازار کې تر کومه حد پورې تغییر راشي؟ ممکن د ډالرو بیه راکمه نشي، اما په بازار کې څومره احتمالي تغیرات راتللی سي د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په بایو کې؟
زه تاسو ته یو خبر کوم. دا غوړی د افغانستان کې، دا غوړی هم په افغانستان کې نه کرل کیږي. کچېر یو شی هم چې په افغانستان کې اوس کارلای موږ برخښت وي او د خلکو ته کوم پاره کې مته کړ غوړی د خارج څخه راځي، د انډونیزیا او د ماليزیا څخه راځي. جناب لوجین سم مترم غوړی د ماليزیا څخه راځي، هلته خپل نرخ لري، کرایا لري او دا په ډالر باندې ولکې چې په افغانۍ مشتنه راکې دا په ډالر باندې ولکې چې کچېری د زړه په دې باندې سل پیسه ده. ان شاء الله د خیر سره په ډیره پیسه چې سره زموږ مطمئن يم چې افغانۍ هم خپل ثبات پیدا کوي درته هم او نرخونه به ان شاء الله ورسره سمېږي د خیر سره. تاسو به شي مطمئن اوسئ ان شاء الله.
بله. او څه کول په کار دی افغانانو ته، سوداګرو ته چې دغه د ډالرو قیمت یو څه بیرته راټیټ کړي او افغانۍ باثباته وساتي؟ بانکونه باید خلاص شي، کاروبارونه پیل شي، اوس خو امنیت تقریبا ښه ده.
زه فکر کوم لکه تاسو چې د مخ ویل چې واقعیت هم باید د بانکو په خلاصېدو کې باید ډېر داسې چې بانکونه باید په عاجله توګه باید ترانسپورت شروع کړي چې زموږ هغه خوراکي توکي او غوته باید ترانسپورت شي، ترانسپورت باید شروع کړي چې خارج څخه موږ هغه پیسو د هغه خلکو چې بانک باید وګوري د هغه خلکو چې پیسې په چې مالونه رنیولې وي انویسونه او ټول شنه اسناد سره موجود دي غوته باید موږ عاجل باید پیسې ورواستو. څو کول څنګه مالونه چې په بازي بنادر کې لکه په کراچي په بندر کې ولار دي هغه باید جره مملکت ته راوړي شي. دا یو ډیره مهمه موضوع. بل خلک باید کوشش وکړي چې په خپل د افغاني ثبات کې باید ډیر باید ډالر ته توجه وکړي، د خپل وطن په اقتصاد کې باید توجه وکړي. کچېری موږ داسې یو حالت ولرو چې پاینه خدا ورخه ده لږ ډالر راځي پیدا وکي یا خارج ته څوک چې د دې څخه چې ټول وطنوالو ته مخایشت دي د تجارت څخه مخایشت دي چې د دې څخه ډاډ وکي په دې خاطر چې په افغانستان کې انشاءالله مخ پر ثبات دي د فکر کوم چې ډېر افغانستان کې ډېر یو ډېر غټه اپورتونټیز ته اوس افغانستان کولی شو موږ چې د ازبکستان څخه موږ یو کنټینر اړیکو په دې ورځ کې در دغه تو ورسو در زمرم فهم مملکتو کې د جنوبي اسیا بعضي مملکتو ته ورسو غواړم د فار یو ډیر لیکه ده په خاط یو مټه دغه در سره راکې دي در کابل چې بر سره رسې دي زموږ نه پات خپې پر لارې لسته 15 دای زموږ ته اخازي کېدل یا یو مټه ترانزیت چې په مثلا د پاکستان ته ری دي در هرات به هم مشته مشکلات و ولې اوس دغه شان ته باید موږ ډیره توجه وکړو چې موږ خپل موږ باید خپل افغاني استعمال کو راکره ورک باید په افغانستان کې ټول باید په افغاني وکړو چې موږ او تاسو لپاره ملي هویت خپل افغاني باید صبح موږ باید خپل وسط
د سوداګرۍ خونی مرستيال محمد یونس مومند وو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم ښه شپې او ورځې ولرئ
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دیش مې راځنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي شميره دا ده 00420221 2415 شمیره بیا وایم